د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په افغانستان کې له ټولو لورو سره کار کوي څو په دې هیواد کې یوه دایمي او تل پاتې سوله رامنځته شي. دوستانو ستړي مشې د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو اجملان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونه کوو. دا کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. د باګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او ولسمشر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی په یو حکم کې په دې هیواد کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازي جرمنیانو د بریا د پنځاویایمې کلیزې مراسم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ځنډولې دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړې چې د قرنطین پر مهال دی ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي. د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماخام په یو بیان کې ویل چې په کابل ښار کې ګرځبندیز هم د راروانو درې اونیو په مخه تمدید شوی. د کورنیو چارو وزارت له ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي کنه د پولیسو له جدي پوښتنو ګربېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا درې اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. دا باګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قمندان الوزي احمدي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه لس بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د دوو موټر سایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خرګوټ کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماخام د تورخم د ګمرک د مدیریت په خروجی دروازه کې وشوه. خغلی خوګیرنی وایي د پیښې قربانیان په یو کرولا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې د شاین کلی اردو چارواکي وایي په خوما بولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان وژلي. دا 209 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان پرون پنځشنبه هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ. هغلی رضایی وایي زموږ هوایي ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایي او مځکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې اووه تنه طالب وسلوال وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو یو هایلکس موټر له بېلابېلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغی. دا دې دا سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی او طالبانو هم په دې دا تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازي جرمني د بریا د پنځاویایمې کلیزې په مناسبت د مراسمو د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون د اپریل په 14 نیټه په یو امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9 په مناسبت د پراخ پوځي پریډ به د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9 په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تربلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین ویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له وسه نیول شوی وای. په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا خطر له تېرېدو وروسته به دا مراسم حتماً ترسره شي.
ولادیمیر
پوتین وایي زموږ به د ګواښ ولادیمیر پوتین وای موږ به د غواخ چې ورسره مخ یو ل مخیل لري کړو بیا به حتمن د مې د نهمې په مناسبت ټول پلان شوی مراسم تر سره کړو. دا کرملن د پریکړې ل مخې د مې د نهمې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډې دلی. دا روسیې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچا قسمي کرانتین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 8000 او د مړو شمیر 223 تنو ته رسیدلی. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د البته د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون ټول 24 تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول او بلتون پالو هم تایید کړي چې اوکراینی چارواکو د دوی 14 اسیران دوی ته سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19مه نیټه د ارتودکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفو په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څارونکو ډلو دا د تروریزم په نوم یوه بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د موکل به د استناف غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردوي. شریفوف ته څارنوالانو 2 کاله او 4 میاشتې بند غوښتی وو. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورنۍ سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنوري په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خبرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو. دا شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو تاجکستان کې سره په خبرو کې د پرزوی لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې هغه په خپلو لیکونو کې ځوانان هڅول چې له ترهګرو تحریکونو سره دی نه یو ځای کیږي. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات راټول شوي. وبورشی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو تلیفوني کانفرنس کې وربیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له ټولو ښکېلو لورو سره کار کوي څو د جګړې پای رامنځته شي او په دې اړه له ټولو لورو سره کارته او تماسونو ته دوام ورکوي. بلخوا به واورئ چې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي د دې کړکېچ د هواري په هدف د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو سپین بولدک او تورخم د پرانیستلو سره سره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالره زیان ویني. په دې موضوع به هم رپورټ واورو. د اوروزګان امنی قمندان وایي که بهرنیان له افغانستان نه ووزي پر وسلوالو طالبانو به بیا هم دی برلاسي. په دې موضوع به له اوروزګان حال درکو. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له دې به مو هم خبر کوو چې یو شمېر هیوادونه او همدارنګه د ټکنالوژۍ کمپنۍ هڅه کوي چې د زیرکو ټلیفونونو لارې د کرونا د وبا په کنټرول کې مرسته وکړي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې ساعت کې خبرېږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دي او د دې کار لپاره د جګړې له ښکېلو خواوو سره تماسونو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون په ټلیفوني خبري کانفرنس کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې همداراز وویل متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو په موافقه کې د شوو ژمنو عملي کېدل یقیني کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اپریل په 14مه د جنوبی او منځنۍ آسیا له خبریالانو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړو د کمولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر ژمنه ټینګار وکړ. مایک پومپیو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او نړۍ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هڅه کوي خو ورسره په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. ښاغلی پومپیو د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به پر طالبانو فشار راوړي کنه چې په خپل حملو کې کموالی راولي، څو افغان حکومت خپل امکانات د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړی کړي. په جواب کې وویل دا یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې جدي هڅې کوي. تاسو هغه تاوتریخوالی یادوئ چې طالبان په افغانستان کې کوي. موږ په دې برخه کې کار ته دوام ورکوو. شخصا زه او سفیر زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوو څو دا خبره یقیني کړو چې ټول اړخونه د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. کاغلی پومپیو همداراز یادونه وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې دننه له حکومت، غیر حکومتي مؤسسو، طالبانو، شخصیتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره ګډ کار کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي.
We've seen some good steps forward. We've had the beginning of prisoner releases take place in this.
موږ مخ پر وړاندې ځینې مثبت ګامونه ولیدل. د بندیانو تبادله مو تیرونه ولیدله. هیله ده چې افغان حکومت به د داسې یو مرکزي پلاوی جوړولو ته ورنږدې شوی وي چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې د سیمې په کچه ټولې خواوې په دې هڅو کې ښکېل وي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د ټولو هڅې دي څو د بین الافغاني خبرو له لارې د لانجې حل ته ورسیږو. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو له موافقې سره سم په تاوتریخوالي کې کموالی راولي او ویلي وو په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو ښه لاره د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د وري په 8مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته وهڅول او ویل ناټو غواړي په دې وسیله طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شئ. بلخوا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د هواري لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د دې کړکېچ د حل لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. احمد تکل په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هیله څرګندوي چې د دوی طرحه به د افغانستان د روان کړکېچ د حل لاره وي. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې طرحې په اړه د دې ټیم د غړو ترمنځ سلا مشورې په وروستیو پړاوونو کې دي.
بین ټیمی مذاکرات جریان لري. هر کله چې د ټیم داخل زموږ سلاوي پای ته ورسېدي خپل طرحه نهایي کوو او مقابل طرف ته د منځګړو لارې سپارو. از متمد ده چې د نهایي طرحه وسی او د غربان کړکېچ ته د یو حل لار په پیدا شي. امیدواری ده چې لکه مونږ چې انعطاف خودلې دی طرف مقابل هم انعطاف وکړي د افغانستان د اوسنی وضعیت په خاطر.
ښاغلی خوځون د دې طرحې جزئیات ونه خودل او دا یې هم ونه ویل چې دې ډلې د روان کړکېچ د حل لپاره دقیقا په کومو برخو کې انعطاف خودلی. خو د دې ټیم د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د اجرایي صدارت لرونکي حکومت تشکیل او د واک مساوي ویش د دوی مهمه غوښتنې دي. د ثبات او همپالنې ټیم د خپل طرح د نهایي کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان له ټولو ښکېلو اړخونو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د اروپایي ټولنې د ماموریتونو رئیسان او په کابل کې د ناروې سفیر پر روانو سیاسي خبرو اترو کې لښکېلو اړخونو غواړي چې جوړجاړي ته په لوړ درک سره لومړیتوب ورکړي. په خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او نویو ناڅاپي روغتیایي ګواښونو سره لاس ګرېوان دی، د افغانانو سوکالۍ او لوړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. له دې مخکې متحدو ایالاتو هم په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په واک کې مشارکت خو له قانون سره په مطابقت کې د حکومت لپاره یو مهم اصل دی.
ما معتقد به حکومت با پایه های وسیع سیاسی هستیم. حکومت که
موږ پر یو پراخ بنسټه حکومت باوریو. داسې یو حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب پکې وي او د خلکو د ارادې ممثل وي. د حکومت په جوړښت کې له قانون سره سم مشارکت زموږ لپاره یو مهم اصل دی.
مختار حکومت برای ما یک اصل است.
په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالی عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه ونه منله. افغان ولسمشر او پخوانی اجرایه رئیس دواړو د مارچ په 9 نیټه په جالا غونډو کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کړکیچ د حل لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مارچ په 23 کابل ته سفر وکړ، خو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د امریکا له مرستو سږ کال 1 میلیارد ډالر کموي، او ګواښ یې وکړ چې په راتلونکي کال کې به نور 1 میلیارد ډالر مرستې هم راکمې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اروزګان امنی قومندان وایي که بهرنیان له افغانستان نه لاړ شي دوی کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې د درېدو ټینګار په داسې حال کې کړی چې له دغه ولایت څخه په وروستیو کې د ناټو یو شمېر سرتیري وتلي. شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتی مسولین وای د بهرانیانو په وتلو سره هیڅ اندېښنه نه لري او د هغې په نشتون کې هم پر وسلوالو طالبانو برلاسي دي. دا خبرې د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد اعظم هاشمي نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته پر داسې مهال وکړې چې په دې وروستیو کې بهرانیان له اورزګان خپلې وټولې یو ډول اورزګان لاړه، خو د یادو بهرانیانو تر وتلو وروسته داسې اوازې او ګنګوسې خبرې شوې چې ګواکې وسلوال طالبان به د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو ځل بیا سکوت ورکړی او پر ترین کوټ شار د حملې کولو پلان لري. امنیه کمانډان دغه راز ویل چې افغان سرتیری په پوره مورال سره د وطن ساتنه کوي او هیڅ وخت دښمن په وړاندې برلاسه کېدای نه سي.
ان شاء الله د متقابل جواب سره به مخامخ شي. یو جنگ سر دی، یو جنگ ګرم دی. دا کوم خبرې دي؟ دا مازی اوټ باوټ دی. ان شاء الله موږ یو پوسټ هم څوک سقوط نشو ورکولای. زه تاسو ته په ډیر اطمینان باندې وایم چې زموږ ځواکونه ډیر عالی مورال لري.
د پولیسو دغه مشر چې نن د جګړې لومړی کرښه ته د خپل سرتیرو د لیدنې لپاره تللی وو، دغه راز یې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ که سوله ونه کړي و به یې ځپي.
زه ډیر خوشاله یم تاسو نن د نجومینه واقعیا تاسو دغه وطن بچیان یا سي قهرمانان یا سي
لږی سره د جګړې د لومړی کرښه سرتیری وای تلې وسلوالو طالبانو ته غشمتون کې جواب ورکړ. دغه سرتیری وای ټوپک د چا د وجلو لپاره غاړي ته نه دی چولی، بلکې د خپل خاوري د ساتنې لپاره غاړي ته چولی. دوی هم پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ.
مانو ملادا دی د چنو د پوسټ یو کمانډان چې زما یو ساس کې وینه په بدن کې زبر در څوک شه ننم چې خپل د حکومت سره یا بشکې خاتم يم یا به مې د وطن ساتلی. د دغه پولیسو سپداګر د وطن کې یو څوک وای چې مرجنې په تکلیف سوی دغه پټاوونه او د اکسی چې دوه کاسه راسي دلته مین کشیر دی پټاو کې څو ماشومان څو مظلومان پشکې مري. نو خو خاص کار د دې د خاصه دغه دی کنه پولیس خو د دې نه دي چې ورو دی چا کور چور کیا بلو کیا بلو مرته دغه ولس مرګري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود دریم سترمن د دوه میاوزه. نو زه ان شاء الله ومن لرم چې دغه ساته پوری کوم وینځ مش پتنګ کوم طاقت په مش کې دغه ساته پوری دې دنج ته دې د وطن خدمت زو ولاړم. هغه اسکار دغه سربازان د خپل وطن لپاره خدمت کوي. دا نسو سکوت نه نه دی سکوت دی چې کار نه لري. دا ټول سربازان دا چې ولاړ د خپل وطن لپاره دې خپل سر په لاس یا خستي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبر له تیرو څلورو کلونو رئیس شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او زرګونه خلک د خپل سیمو بې ځای سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس پر شو دیته چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څوي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش ډلې یو بنگلاديشي غړی په افغانستان کې ونیول سو. د خبرونه په لیکنه د ډاکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ومنل چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړی په بنگلاديش کې په یو ناکامي بمی چاودنه کې د لاس لرلو لقبل تر تعقیب لاندې وو. ویل کېږي هغه غوښتل د 2018 کال په یوه مناسبت کې چې شیخ حسینه پکښې وه بمی چاودنه وکړي. یورو ایشیا ریویو لیکي د افغانستان چارواکو محمد تنویر د اسلامي دولت ډلې یو کلیدي غړی معرفي کړ. خبرونه زیاتوي چې د بنگلاديش د پولیسو یو افسر سیف الاسلام له بینار نیوز له یوه خبریا سره په مرکې کې ویلي چې محمد تنویر په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیر یکشنبې په ورځ د داعش د خراسان څانګې د دوو عمده غړو د نیولو خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې بنګلادیشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد له اسلم فاروقي سره چې د داعش د خراسان څانګې مسؤول دی په کندهار کې ونیول سول. اعلامیه دا هم ویل چې تنویر د عمران احمد او نصیر مستار نومونه کارول او د خراسان څانګې د مخابرات او ټکنالوژۍ د برخې مسؤول و. یورو ایشیا ریویو لیکي چې محمد تنویر د افغانستان د چارواکو لخوا د تیر میاشتې په هغه برید کې چې په کابل کې د سیکانو پر یوه درمسال سوی و او 15 تنه پکښې ووژل سول په لاس لرلو تورن و. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو او افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکنه کړې. په دې مقاله کې د یادې ادارې د ویاند بابر بلوچ له قوله لیکل سوي چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې باید هیر نه سي. UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې له افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کړې. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو او د هغو د کوربنو هیرول به د کورونا ویروس پر وړاندې د نړۍ د مبارزو پر نتیجې منفي اغیز وکړي. یاده اداره وایي د کورونا ویروس د مخ پر ودې هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي او د ناروغۍ خپرېدل د دغو هیوادونو کمزوري روغتي ادارې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې به یې داسې وضعیت رامنځته شي چې کنټرول به یې ګران وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې حساس وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دغو دریو هیوادونو سره همکاري لا ډېرې کړي څو په زیانمنونکو ټولنو کې د کورونا د پراخېدا مخه ونیول سي.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک لپاره یې د 3.6 میلیون افغانۍ په ارزښت د چاردیوالۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې په لومړي پړاو کې به دغه دیوال له زر جریبه ځمکې راوګرځول شي. نور حال د احسان آریان په رپورټ کې.
له کابل اسکلن ځنډ وروسته په پکتیا کې د صنعتي ښارګوټي د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل شول. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ښارګوټي لومړۍ برخه چې په زر جریبه ځمکه کې جوړیږي د چارو پیل یې د چاردیوالۍ له جوړېدو پیل شوی چې 3.6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وای
زر جریبه کې لمړی فاز ده او بیا بل فاز ټول درنیم زر جریبه ته د پورته کیږي. لمړی چارې د دیوال شروع شوی او راتونکو ورځو کې د سرکونو ټول چارې شروع کیږي. د برخ برخه باندې کار شروع کیږي او بل اخر توزیع په راتونکو ورځو کې تاسو شاهدان یاست. یا راتونکو یو دوه میاشتو کې عمل اندر ته خلک کار شروع کی.
د ښاغلي کټه وځي په وینا تر اوسه په د ښارګوټي کې د پانګونې لپاره شاوخوا 400 غوښتنلیکونه د پانګوالو لخوا اړوند ادارو ته سپارل شوي، خو له بلې خوا په د ښارګوټي کې د امنیت، برېښنا او ځینو نورو اسانتیاوو د نشتوالي ترڅنګ د یو متر مربع د ځمکې قیمت په 14.15 ډالره ټاکل شوی چې د صنعتکارانو په وینا زیات پانګوال به پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د فضل الدین جلال زیپونوم یو وطن پنګوال ازادي رادیو ته وویل
په 14.15 ډالر تین شوی فی متر مربع دغه قیمت ډیر غزافت او د منلو قابل نه دی چې دا نوی زر اتیا زر ډالر ته صرف د ځمکې زیربنا قیمت شو. یو لک افغانۍ د جریب د ځمکې خپل قیمت دی. نو دا د صنعت د ملا ماتولو یو سبب دی چې صنعت رشد نه پرېږدي.
په پکتیا کې د صنعتي ښارګوټي چارې په داسې مهال پیلېږي چې د امنیت، برېښنا، ځای او یو شمېر نورو ستونزو له امله په دې ولایت کې شاوخوا 15 لوی او کوچنۍ فابریکې تړل شوې او ګڼې نورې هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ک له پاکستان او بخښي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو د پرانیستلو سربیره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ویني. د دې خونی چارواکي وایي د دې ستونزې د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی. فریباز ظاهر په اړه تفصیل لري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولډک او تور خملارو په پرانستلو سره د افغانستان ترانزیت موټرو ته اجازه ورکړل شوې چې په اونۍ کې درې ورځې هیواد ته ولاړ سي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي سوداګري له سخت زیان سره مخامخ ده. د دې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزین نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل پر دغو لارو چې تر دې مخکې به هره ورځ تر 2000 پورې موټر تبادله کېدل، خو اوس د کورونا ویروس له کبله په ورځ کې له 100 تر 150 موټر تبادله کېږي. ښاغلی الکوزی وایي دغه کار د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی.
واقعا چې زمونږ په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغېزه کړې ده. مونږ د 14,000 کانټینرو په تعداد باندې په 4 پورټونو کې چې 3 پورټه په کراچی کې دي، 1 پورټ قاسم دی، په زورونو کانټینر یعنی 15,000 کانټینر د هغه ځای نه تر کرښې پورې په د سپري نقطې پورې د افغانانو ولاړ دي. دغه هر کانټینر چې تاسو $10,000 قیمت ته واچوئ دا 3 میلیارده ډالر شو.
د کورونا نړیوالې اوبا له خورېدو سره هیوادونو په خپلو کې سوداګریزې راکړې ورکړې په موقتي ډول درولې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ عمده بندرونه سپین بولډک او تورخم هم د همدې اوبا د خورېدو د مخنیوي لپاره د تیر مارچ میاشتې په نیمایي کې د پاکستان له لورې تړل شوي وو، خو د افغان ولسمشر او سوداګرو په غوښتنه د اپریل 14 د لارې په اونۍ کې 3 ورځې یعنی هره دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د افغان ترانزیټي موټرو پر مخ پرانستل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان هم په دې برخه کې تاوان کړی دی، ځکه هغه هیواد پاکستاني موټرو ته چې په افغانستان کې ولاړ دي د تک اجازه په اسانۍ نه ورکوي او هم یې منځنۍ آسیا ته صادرات درېدلې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ د هغه هیواد د ملي شورا د سوداګرۍ کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د کورونا اوبا له کبله د افغان سوداګرو 1900 کانټینره په کراچۍ بندر کې ولاړ دي چې د پاکستان د صادراتو نظم یې ټکنۍ کړی دی. دغه کمیټې له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان سره د سوداګرۍ د بیا پیلېدو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي که څه هم د افغانستان پر ترانزیت بندیز نشته، خو دا ستونزه د کورونا ویروس د مشکوکو پیښو له کبله رامنځته شوې چې د دوی په خبره دا ستونزه به تر راتلونکو 3 ورځو پورې هواره سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین هم د تل په څیر یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې دغه هیواد د افغانستان د سوداګرۍ د ځنډولو لپاره پلمې لټوي. دوی وایي نور هیوادونه د کورونا ویروس د زیانونو د مخنیوي لپاره بیلابیلې تخنیکي حل لارې لټوي او عملي کوي، خو پاکستان د دوی په وینا لازمه همکاري نه کوي.
بلخوا حکومتونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د زیرکو ټلیفونونو پر مټ د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. څنګه په اړه یې د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ هڅه کوي چې د ځینو اپلیکیشنونو په کارونې د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د دې سیستم له لارې په کورونا اخته کسانو نه پوښتي چې نور کوم کسان دوی سره نږدې پاتې شوي. دغه اپلیکیشنونه دا وړتیا هم لري چې نورو کسانو ته په هغه صورت کې خبرداری ورکړي چې په کورونا اخته کسانو یا هغې سیمې ته نږدې کیږي چې دا ویروس پکې دی. دا کار د بلوتوت او یا هم د جی پی ایس په مټ کیږي. که څه هم داسې نیوکې شته چې له دې سیستم سره د موبایل ټلیفونونو د کارونکو شخصي معلومات یا پرایویسي له خطر سره مخ کیږي، خو ځینو هیوادونو د دې کار تکل کړی دی. امریکا که څه هم تر اوسه د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ ټکنالوژیکي تګلاره نه ده تایید کړې، خو په ځینو ایالتونو کې د داسې سیستمونو پر فعالېدو کار پیل شوی. د ماساچوسټس ایالت د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ یا څیړنډله د ناپیژنده جی پی ایس د ډاټا یا بلوتوت له لارې سیستم ته ننوځي او خلکو ته هغه مهال خبرداری ورکوي که چیرې په کورونا اخته کس ته نږدې شي. دغه څیړنډله وایي د دوی دغه تګلاره خوندي ده او د خلکو معلومات او ادرس پکې پټ ساتل کیږي. په اروپا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ 2 پروژې تر کار لاندې دي. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره داسې اپلیکیشن باندې کار کوي چې بینومه معلومات راټول کړي او خلکو ته له کورونا ویروس سره د نږدې پاتې کېدو په صورت کې د قرنطین سپارښتنه وکړي. دوی ویلي د معلوماتو د راټولولو دغه تګلاره خوندي ده او معلومات تر هغو پورې ساتي چې اړتیا وي ورته. د اکسفورد پانتون څیړونکو ویلي د داسې اپلیکیشنونو کارونه د کرونا ویروس لیږد یا سرایت روکوي، خو په څنګ کې یې باید هغه نور اقدامات هم دوام وکړي چې د فاصلې ساتل او معاینه کول دي. د جرمني حکومت هم په داسې اپلیکیشن کار کوي چې د بلوتوت له لارې د کرونا ویروس ځای یا کړۍ معلومولی شي. سنگاپور تیره میاشت داسې اپلیکیشن معرفي کړ چې د بلوتوت د سیګنالونو په وسیله کاروونکو ته د کرونا ویروس د خطر خبرداری ورکوي. جنوبی کوریا، هند او چین هم د موبایل ټلیفونونو د موقعیت ډاټا یا د اړیکو د څارنې په مټ د هغو خلکو تګ راتګ کنټرولوي چې په کرونا ویروس اخته دي. ګوګل او اپل کمپنیو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د داسې سافټویرونو په جوړولو په ګډه کار کوي چې د بلوتوت او یا بلې ټکنالوژیکي وسیلې له لارې په کرونا د اخته کسانو اړیکې څاري. دا دواړه کمپنۍ د نړۍ څخه باندې 99% زیرک موبایلونه حمایه کوي او د کرونا د څارنې په برخه کې هڅې هم د هیوادونو پرتله 2 برابره ګټورې دي.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارکرانو تیره شپه وسلوال برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو وایي په جوزجان ولایت خوماب ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژلي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په 2مه نړیواله جګړه کې پر ناسی جرمني د بریا د 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو عمل وکړ. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. اوس هم مخکې له دې چې نیمه نړۍ پروګرام درته وړاندې کړو او کور کلی واورئ، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په یو تازه رپورټ کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیاری زیات کیږي. په دې تحقیقي رپورټ کې ویل شوې چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي او یا نه خبرېږي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوې. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري، ورپسې اونیس پروګرامونه خبرېږي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغوی له خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هیواد تر ټولو د بیوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د ویلری پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اتکلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څرنګه تر لاسونی وو او په مقرر ډول پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوید ناروغ شو او ملا روغتون ته بیو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لوري معاینه وشو چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یولس کلنه مصباح د جنسي تیری یوه بله قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لوري پرې جنسي تیری شوی چې په جومات کې دیني زده کړې ورکولې. هغې وویل یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته یې ننه ایستم، ما چیرې وهلې. د پولیسو د تانې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قربانی شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم د ور اوښتو له بیرې پیشي پټوي. په پاکستان کې تر 22,000 ډېرې راجستر شوې مدرسې شته چې تر 2,000,000 ډېر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډېرې نورې ناراجستر شوې مدرسې هم فعال دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې دي چې ډېری کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لېږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لوري د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خدا ډول شمنې په خوانی حکومتونو هم کړی وي.
نیما نړۍ اکثر د میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن طرف ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیوی نړۍ ترنو اوریدونکو سلام اکثره ځوانین جونې د درس او تعلیم ترڅنګ د کور کارونه هم په ډیره مینه او لیوالتیا ترسره کوي خو ځینې میندې د ډیر رسوي او لورینې له امله خپلې لونې د کور لکار را ګرځوي او د کور ټول کارونه دوی په خپله کوي که څه هم اکثره میندې د روغتیا له پلوه لکه ځوانین جونې ځواکمنې او تندرستې نه وي خو دوی فکر کوي چې د دې قربانۍ په ورکړې سره به لونې له تکلیفه ژغورلې وي د کور د کارونو زده کړه او ترسره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروري دي
دغه ټول خصوصیات سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي
کوم انجونی چې د کور له کارونو سره بلدتیا نه لري او نه شي کولای په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې به له څه ډول ستونزو سره مخ شي
خیال ته لاړه وهل او ټکول او کول چې وا د تعالی منزل زده نه ده د یک په خول دی زده نه ده سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمه زړه مې وګوشو ده هغه باندې
هغه د کور کوم کارونه دي چې پر اختیا سره تر سره کولی جنو ته ضرر لري او بای چې تر سره یې نکړي
دوند کارونه لکه خځه په کلو کې چې دلری زاینه و براوړي عوام چنان دلرګي راول نه د مالداری ده یعنی دغه کارونه دی خځه د پاره واقعا شاقه کار ده
دغه ټولو پښتنو جواب په همدی خبرونه کې واوري د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای باندې کوم خو اوس په راپور ل وګمی جبرخیل واورو
اکثر انجونې د کار او تحصیل ترڅنګ د کور په کارونو کې او له هغې سربیره په نورو مهارتونو کې هم د پام وړ لاسرسی لري د افغاني اصطلاح له مخې پنځه ګوتې پنځه څراغ وي په افغاني ټولنه کې د کور کارونه لکه ډوډۍ پخول دیګې کول د کور صفایي کول او داسې نور لزګونه کارونه چې په کور دننه پورې تړاو لري د ښځو له کارونو او مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي او هر مېرمن باید دغه کارونه د پلار په کور زده کړي ترڅو د خسرګنې کړه وکولې شي د کور کارونه په خاتو غتر سره کړي او د عادت لمخې د کور کارونه تر ډیره باید د کور ناوې تر سره کړي ځکه چې خسرګنې ته باید معلومه شي چې زوی ته یې مناسبه ناوې راواده کړي ده او کچیر ته ناوې د کور کارونو ته لاسرسی ونه لري نو سربیره پر دې چې څوک مرسته ورسره نه کوي نور هم د خسرګنې له بد چلند سره مخ کیږي بعدې خبرې او پیغورونه اوري او آن کله کله ناوې له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي ګلبیبی د خپل لور کیسه کوي چې لور یې د کور په کارونو نه پوهیده ځکه چې هغه د زړه سویله مخې نه ورسده کړي چې کله یې واده کړه د خسرګنې کړه لډې رستونزو او انوهلو ټکولو سره مخ شو
یو لور مې او هغه نازدان او په هغه باندې ما وایل چې یو لور مې د په هغه باندې کار بار ما وایل مکوه بس پیغله شو ور مکړه او بیا خیال ته لاړه وهل ټکول او کول چې واده تا خو کالی منزل د زده نه ده د په خول د زده نه ده بخ سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمه زړه مې وبوشو ده هغه سره خو هغه ما ته وایل چې کار د زده نه ده نو میړه دی ولې کول چې کار د زده نه او خو سره مرته وایل
زینه مندې د زړه سویله عمله په لونو کار نه کوي خو دغه زړه سوی د دې لامل ګرځي چې ځوان انجونی د کور لکاره زړه تورې شي او د کور کار ورته دومره ضرور ښکاره نه شي یو شمېر نجونې په دې باور دي چې د تعلیم او له کوره د باندې دندې سره د کور کار نه کیږي او لوست نجونو ته نه ښایي چې کور کې کار وکړي سعیده د دولسم ټولګي زده کوونکي چې په انګلیسي عربي دری او پښتو خبرې کوي وایي د کور کار یې نه دی زده ځکه چې د کور له کار سره مینه نه لري او زده کړه یې هم ورته ضرور نه ښکاري
زه فکر کوم چې یو انجلی چې درس وایي نو اړتیا نشته چې د کور کارونه یې هم زده وي او مور مې ټول کارونه کوي پر ما یې نه کوي زه درس وایم بهر کې کار کوم نو هېڅ ماته اړتیا نشته اوس خو زه مجرده یم خو که زه واده هم وکم نو زه به معاش لرم او یو چا ته به پیسې ورکوم چې د کور کارونه مې وکړي ماته اړتیا نشته چې خپل ځان مې په زحمت کوم
یو شمېر نجونې چې له دولسم ټولګي فارغې
شي واده کیږي خو د کور کار یې د پلار په کور کې په بشپړه توګه زده کړی وي ډېری میندې دا د هرې مور مسؤلیت ګڼي چې خپلې لور ته د کور کارونه ور زده کړي او هغه له دې مسؤلیت نه لرې ونه ساتي شهلا چې د الټراساوند ډاکټره ده د خپلې لور کیسه کوي چې هغه هم د طب پوهنځي محصله ده او اوس مهال د یوې لورکۍ مور هم ده ډاکټره شهلا زیاتوي چې لور یې د کور په هیڅ کار کې له اوله تر اوسه کومه ستونزه نه درلوده له واده وروسته هم له خسرګنۍ سره ښه ګډ ژوند لري او ټول ورنه خوشحاله دي
یعنې اول خو یو مور ته لازمه ده چې برله چې خپلې لور ته کار بار د کور وروښیي درس و تحصیل ته یې باید توجه وکړي او بل لور خپله داسې وروزي چې هغه هر مشکلات سره مقابله وکړه یعنی که کور کې پیبند کارم ونه کا هغه داسې تربیه کړي چې پردي کور ته چې لارسي خپل منظم کار وکړي شاید مور به لږ زړه پې وسوځوي کار به پې ونه کا مګم کار باید ورزده کا وختي یو لور با مسؤلیت لویه کاغه هیڅ ستونزې نه لري مونږ د پلار په کور کې هم کار کوو او وخت واده مو که هم کارم کوو مګم خپل درس تحصیلم له یاده ونه وست
کله چې یو نجلۍ واده شي او د کور په کارونو کې خلاص لاس ولري خپل ژوند هم آرامه او هم له ستونزو خالی وي او د خپل خپلوانو په خاصه توګه د خسرګنۍ تر پامه هم ښه راځي د پروان اوسیدونکي امینه وایي چې کله واده شوه د کور کارونه یې زده وو او د ضرورت په وخت کې یې آن کله کله د کور ټول کار خپله ترسره کوو هغه ټینګار کوي چې د کور کارونه نه دومره سخت دي او نه درانه باید د هر چا زده وي
زه چې کله واده شوم د خسرګنۍ کار راغلم نو الحمدلله د کور په کارونو کې مې هیڅ ستونزه نه لرله ښه پخلی مې هم زده وو او د کور په نور کارونو هم ښه بلده وم ځکه چې ما د پلار په کور کې د خپلې مور نه هر څه زده کړي وو او هیڅ داسې کوم کار سره تر اوسه نه یم مخامخ شوی چې هغه دې زما زده نه وي یا دې زه پرې حاکمه نه یم په همدې خاطر مې کورنۍ هم رانه خوشحاله او راضي ده او ما ته ډېر قدر راکوي زه هم ترې خوشحاله یم باید یادونه وکړم چې زه مې له خپلې مور نه هم ډېره خوشحاله یم ځکه زه یې ښه روزلی یم هره مور باید خپله لور داسې وروزي چې یعنې د کور په کارونه یې پوره برلاسې کړي چې آینده ژوند کې ستونزه سره مخ نه شي او اوس هم د خاوند په کور کې زده کړو ته هم وخت ورکوم کارونه مې چې ترسره سي بیا زده کړه کوم مطالعه کوم لیکل کوم او کله کله خیاطي هم کوم خپلې جامې د خپلې کورنۍ د غړو جامې په خپله ګنډم
لکه څنګه چې د هر انسان ژوند تر ډیره کور پورې تړلی وي او هر څوک کور ته اړتیا لري نو همدارنګه د کور کار هم دومره ضرور دی نارینه تر ډیره د کور په کار کې زیاته سلیقه نه لري او نه پرې پوهیږي کور په ښځو ښکلی دی او آن ښځې د کور څراغ بلل کیږي د پوهنتون استاد نور حبیب حبیبزی هم د کور کار د یوې ښځې لپاره مهم بولي خو د نارینه وو د خوښې معیارونه بیا بیل بیل ګڼي
دا به تر ډیره مناسبه نه وي چې موږ ووایو په افغانستان کې ټولو نارینه وو لپاره لومړیتوب یو دی یا یوازې د کور کارونه لومړیتوب دی ځکه د هر چا لید فرق کوي او غوښتنې جلا دي پخوا ژوند محدود و او غوښتنې هم محدودې وي نن ژوند پراخ دی او غوښتنې یو څه ډېرې دي لکه څنګه چې ژوند ګډ دی نو طبعا غوښتنې هم ګډې دي او دواړه لوري باید ورته پاملرنه وکړي په دې کې د علمي او فکري سوي برابرښت د یو بل درک کول ژمنتیا مینه او خواخوږي یو بل ته درناوی د اولادونو تربیې او روزنې ته ځانګړې پاملرنه او د یو بل د افکارو په اړه د منفي نظر څرګندولو څخه ډډه ده خو د دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي
دا چې په افغاني ټولنه کې د کور کار انجونو ته څومره اړین بلل کیږي دا به د عامو خلکو په نظرونو کې واورو
سلام زه نازیه د کونړ اوسیدونکی د کور کار انجنونو لپاره یو ډیر مهم او ضروری دی باید هر انجلۍ د کور په کارونو کې بلد وي د درس او تعلیم ترڅنګ باید د انجنونو د کور کار هم زده وي
نوم می محمد اغل مراد ده د لغمان ولایت کرویل وسلی اوسیدونکو د خزو باید چې خامخه د کور کار زده وي دا سی خونه کیږي چې نارینه لکار ستړی راشي او بیا د کور کار هم خپلو کی
د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول وی افغان انجلی ته څومره اړین ده او پراتونکو ژوند دي څه غیز لري دا او دې ته ورته پښتنو جواب په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمی جبرخیل د خزو لفعال سپیشل اجازه سره کړی ده.
عرب شو د خبرونې لمړۍ پښتنې ته هغه دا چې د کور کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د کور کارونه تر ډیره خزینه کوي او کدی یو انجلۍ د کور کارونه زده نه وي نو هغه به په راتلونکي کې له کوم ستونزو سره مخامخ شي.
او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د افغانستان ټولنه یو انانوي ټولنه ده او په دې کې د خزو د پاره د کار د کور کار زده کړه ضروری او حتمی ده. کله چې وجلې په کور کې پیدا شي نو مور او پلار په دې هڅه باندې وي چې لور د کورانی کارونو سره آشناوي او خصوصا مور په دې باندې کوشش کوي چې هغه څه چې دیزده وي کورانی کارونه ټول خپل لور ته وخی او لور باید دا کارونه ترسره کړي. کله چې یو جلی د کور په کارونو باندې بلد نه وي او نه پوهیږي په آینده کې د دې لپاره ډیر زیات مشکلات جوړیږي. یعنی کله چې یو جلی واده شي په کور کارونو باندې پوه نه شي نو هلته خاوند وي پر خسر شته وي خواښې شته وي لورونه یا د میړه خویندې دا ټول شته وي نو همیشه چې کله یو ناوې نوي کور ته لاړه شي دوی ټول دا د خسر کور دې ته منتظر وي چې یعنی ودرېږه د مونږ ناوې کوم کارونه کوي. نو کله که کومه جلۍ د کور په کارونو باندې بلدتیا ولري او ښه د پلار په کور کې هغه کارونه ترسره کړي وي او د خپلې مور سره مرسته کړي وي په کارونو کې نو دا کوای شي چې د خسر په کور کې هغه کارونه ډیر په ښه شکل باندې ترسره کړي. او که چیرته دوی د کور کارونه زده نه وي نو نشي کولای چې د خسر د کور چارې په ښه رقم سره مخکې بوزي. همدا وجه وي چې د دوی د فامیل په منځ کې جنجالونه پیدا کیږي او د ناوې سره تاوتریخوالی منځته راځي او د ښځې او مېړه په منځ کې هم شخړې او جګړې منځته راځي. د خواښې د خسر د انګور په منځ کې جګړې منځته راځي او همدا سبب ګرځي چې یوه جلۍ د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي. حتی دغه مشکلات د دوی سبب ګرځي چې په آینده کې د ښځې او د مېړه د جدایۍ سبب وګرځي او یو بل نه جدا شي.
درنو دوستانو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کور د کارونو په ارزښتونو جوړه شوې و همدلته پای ته ورسیده. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصبول روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو دی
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع باس کوو چې کورنۍ په قرنټین کې باید کوم ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنټین لوی مشکل جوړ شوی او څنګه د دې قرنټین څخه مثبته ګټه پورته کړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړي او په پیل کې راپور لرو چې تاسو یې اوریدلو ته را بولم.
مختد واچوا یو مست دعا بجانے ماز دخپلی مور کینا بجانے ماز دخپلی مور.
قدر من دوستانو په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په ډېرو هیوادونو کې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپلې دندې مختبیایي او ماشومانو ته درسي سیستم په آنلاین ډول مختبیول کېږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډېر کم وي، نو ځکه د قرنطین ځینو کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنطین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسېدونکي شازیه وایي نارینه یې په کور کې ډېر بدخلقي کوي او حتی په خپلو کې جنگونه هم اثر کوي. نوموړی زیاتوي،
بلا دی قرنطین خو مونږه داسې پازاب کړي وو چې توبه، د مونږه سړیان تمام ورځ دا مړۍ پخه که هغه مړۍ پخه که خو مړیم چې پخو بیا وایي چې پټکه اټکه وایي زړونه تنګ دي، نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنطین زر ته زر خلاص کړي د خیر سره، او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتي جنگونه شي، نو نو همدا حال هم ده، خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بلخوا د زابل ولایت دونکو حمیده چې اوس په امریکا کې اوسېږي وایي سره له دې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وایي او خپل هم آنلاین کار کوي، خو بیا هم قرنطین ستړی کړي او کله یې ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبوره کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
او ماشومان هم ملامت نه دي، کله چې مکتب ته تلل یو سات به یې چرا بغله بعد دغې نه به یې ورزش ته تلل، تفریح به یې کوله او بعد مونځ او درس او خپل دیني درسونو نه ورځ به یې په سمه تېرېدله. خو اوس ګرچې خپل درسونه کور کې وایي آنلاین او سبق دیني سبقونه خپل ولي او مونځ او درس هم کوي، خو سر د هغې هم چې یو سات دوه ساعت تفریح وخت کېږي، خپل منځو کې جنګونه کوي او یو بل سره حتی فزیکي جنګونه کوي چې یو بل سره ژوبل. نو دا د قرنطین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي، خصوصا اولاددار کورونه چې دي. ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیول تر لسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسېدونکي زهرا بیا وایي چې په قرنطین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي، خو خپل هم صنفیانو پسې ډېره خفه شوې. نوموړي دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنطین پای ته ورسیږي.
زه په قرنطین کې ما تاسو موقعیت جوړ کړی او پلار و مور می رات درس وایی، حوزه هر ورځ درس وایی مور پلار سره، مور سره می کارم کوم و پلار و مور ما تا درس را که زو وارو خن و رون تا می درس را کم. مکتب پسی والا دیر خفه شویم، ما شما تا پیام لرم چه باید قرنطین که توسی موقت جور کی او پلار و مور سره درس وایی، کلا چه بیا تبول شروع شی باید درس را غلیش پس پاتلیش.
درس کورانه هم ټولنه کې شته چې له دې قرنطین څخه سالمه ګټه پورته کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکي نرګس خپل ورځنی مهالویش سره شریکوي.
زه د دولت خپل یو کارمند یم او ځینې وخت به مې مور راته راخویل چې اسانۍ پخې که، نو ما نشو رسیدګي کولی. خو زه اوس د دې قرنطین نه ډېره مثبت استفاده کوم، دېنه د مور هیلې مې پوره کوم چې یو اسانۍ ویلې او کور ته چې زه نشم رسېدلی سبه سهار به تلم ماښام به راتلم، اوس پاکاري کوم، سلیقې ته رسېږم، خپل سلیقې ته رسېږم، ماسک جوړوم، مطالعه کوم، دعا هم پکې کوم، مونځ هم پکې کوم او میوزیک هم پکې اورم. نو په ځان باندې دا سهانه سختوم، کورنۍ ته مثبت اغیزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی راځي چې مونږ ورسره مبارزه وکړو، هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري، ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږېږي، کوشش کوم چې خوشحاله وساتم او د دې فرصت نه ډېره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم.
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تېرېدونکي دي او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي، خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي، زړونه تنګ نه کړي او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشماري او سرته یې ورسوي.
او ځینې کورنۍ دي چې د دې منفي مسایل ته ډېر توجه کوي، یعنی زړونه وي تنګ دي، اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسي زړه نه تنګېږي، بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي لکه اشپزي، لکه مطالعه، لکه فامیل سره یو ځای کېناستل، خبرې کول. نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبره ده، صحیح ده مرض راغله، انشاءالله چې په خیر تیر شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د قرنطین لوی سرخوږی جوړ کړی او کورنۍ څنګه کولای شي چې له دې قرنطین څخه ښه ګټه پورته کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار احسان الله آرین په یوې مرکه کې د ټولنپوه سپین روان نورزی څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
نورزی صاحب، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې ولې د قرنطین پر مهال په کورنیو کې زیات جنګونه کیږي.
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي، نو په دې په داسې شرایطو کې معمولا د تبو یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي. له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري، نو په داسې شرایطو کې سړی چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشومانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه یې ډیره نه وي کړي، هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړا برداشت کړي. هغه په دې تمامیږي چې د خپلې مېرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي.
ډیره مننه. د دغو جنګونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغېز درلودلی شي؟
دا ډول کورنۍ جنګونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي، بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي. باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي، خو کله چې په کور کې په مقرر ډول جنګونه وي، دلته تاوتریخوالی وي، نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کیږي. له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي، ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي، نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډیر بد اغېز کوي، هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه ماشومان په روحي لحاظ ځپل کیږي، چې دا بیا ټولنې ته د یوه سالم انسان په ځای د یوه مریض انسان د وړاندې کولو سبب ګرځي.
روان صاحب، ډیره مننه. د دې ستونزو د حل او د دغه جنګونو څخه مخنیوی څنګه کیدلی شي؟
د قرنطین په شپو ورځو کې ښه ده چې نارینه زانونه په بعض شیانو مصروف کې، د بیلګې په توګه کچېری دوی لوستي وي، مطالعه دی وکړي، کچېری لږ خل وستي وي، نو دوی دی لیکلو نه استفاده وکړي، همدا ډول ټولنیزې میډیا وي دی وکاروي، د سره خوا کې کایغه ته هم لاسرسي نه لرلو له میډیا دی استفاده وکړي، تلویزیون دی وګوري، رادیو دی واوري، همدا ډول فلمونه دی وګوري. بعض اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه یوازې دوی ته یو تفریح وي، هغه به د دوی په ژوند کې هم بدلون را ولی، نو د داسې شیانو په کولو سره دوی کولای شي چې هم د کورنۍ تاوتریخوالي کچه کمه کړي، ځکه کله چې دوی ناس وي، تلویزیون ګوري یا فلم ګوري، ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولېږي، دوی د ماشومانو هغه غوغا هغه ډېر مزاحمت هم کنټرولېږي، او دوی هم کولای شي چې له دا ډول کورنیو جنګونو څخه ځانونه وساتي او په هغه کې ښکېل.
ډېره مننه. که په وروستیو کې په لنډ ډول راته ووایي چې کورنۍ دې د قرنطین پر مهال څه وکړي؟
که څه هم قرنطین یو ډېر ستونزمن کار دی، موږ تاسو کله چې د قرنطین تجربه ګورو یوه ډېره سخته تجربه ده، ځکه انسان پرته له دې چې کوم الزام پرې ثابت شي، دی یو ډول د بندیتوب احساس کوي، د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي، خو دا باید د ځان لپاره یو سهولت وبولو. باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو، لکه په کور کې د اوس ډېر ښه موسم دی، په کور کې باید د ترکاریو لپاره ځایونه جوړ کړو، او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو. همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضي خلکو دا هم تجربه کړي دي چې بېلابېل پخلی زده کړي دي، د دیګ کول زده کړي، یعنی هغه څه چې موږ او تاسو په عام ژوند کې د هغې ته لاسرسی نه لرو یا مو وخت نه لرلو، اوس موقع ده چې هغې هغه موږ او تاسو زده کړو. حتی بعضې خلک کولی شي چې بعضې هنري شی هم ده کې د بېلګې په توګه دوی دې موقع نه استفاده وکړي، د موسیقۍ بعضې حالات زده کړي، کله چې د قرنطین وخت پای ته ورسیږي دوی ټولنې ته یو بل ډول چې د نوو مهارتونو سره ټولنې ته وشي.
ډېره مننه نورزی صاحب.
نوریدونکو دا وو د دیونی د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.